یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه کې به واوري چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د سولې د ولسی حرکت لاریون دوام لري. په نړیوالو مسایلو کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له برتانیا سره به د سوداګرۍ اړیکې پراخ کړي. له پی یو استودیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. السلام علیکم، زه احمد تکل یم. قدرمن اوریدونکو، او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د روانې خپرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو، خو له هر څه مخکې خبرونو ته پام وکړئ چې اجمل اند چمتو کړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی دی. د کندهار د امنیه قمندان وایي تیره شپه په یوې امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په همس ولایت کې پر یو هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره په یو امنیتي پلان باندې کار شوی دی او ترتیب شوی. د دې وزارت وایان نصرت رحیمی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی وایي د دې پلان له مخې په مرکز او ولایتونو کې امنیتي ادارې د چمتووالي یا لومړنۍ درجې احضاراتو په حال کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر ورځو کې د امنیتي پلان خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې کابل او نور ښارونه د خونړیو ځان وژونکو او نورو بریدونو شاهد و. یو شمیر د دې بریدونو مسولیت وسلوالو طالبانو منلی او د څو اغوام د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیستی. طالبانو په کوچني اختر کې د اوربند په تړاو تر اوسه پورې د بیلابیلو لورو غوښتنې نه دي منلي. د کندهار امنیه قمندان وایي تیره شپه په یو امنیتي پوسته کې چاودنې چاته زیان نه دی اړولی. تادین خان تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې ویل په کندهار کې په یو پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلې دي.
دا په عینو مینې ماموریت دی، په دې کې څه زړې د راکېټو دشتهدو مرمۍ پرتې په کانټنر کې هغه انفجار کړی دي. نور خیر خیرت، نه تلفات لري نه مشکل شته.
تر دې مخکې ویل شوی و د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یو ډیپو کې د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه شوې. یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته ویلي و د پیښې په وخت کې دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد او د کندهار امنیه قمندان تادین خان د شاولي کرزي په کور کې حاضر و، خو تادین خان دا خبره رد کړه. د سولي ولسی حرکت غړي پرون په مساکله ولسوالۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې ته ننوتل. حجي محمد نگزاد چې لغمان ولایت د سولي ولسی حرکت سره یوځای شوی او مساکله ولسوالۍ ته ورسره پلي روان دی وای د سولي او اوربند وخت نه کوي. د مساکله ولسوالۍ زیاتې برخې له کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي. د سولي ولسی حرکت شاوخوا دېرش تنه غړي څو ورځې مخکې له لشکرګاه څخه مساکله ته پلي روان شول. دوی وایي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د سولي او پخلاینې پیغام له ځانه سره وړي. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونو په همس ولایت کې پر یو هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم د یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړی. پر دغه هوایي اډې د حملې د څرنګوالي او اصلیت د راپور کرواله سم د لاسه نه دی تایید شوی. په دې اړه دولتي اژان سانا رپورټ ورکړی. سانا د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي زموږ هوایي مدافع د اسرائیل د یو تهاجم شان کړ او دوه هغه توغندي له منځه وړي چې د ټي فور په نوم یا د ټي څلور په نوم هوایي اډې هدف و. اژانس ادعا کړی چې پاتې راکیټونه یو سرتیری وژلې او دوه نورې ټپیان کړي. دغه راځي د وسلو یو ډی پوزیان منه کړي، خو په پردانیه کې دیره د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي پیښه کې 15 کسان وژل شوي چې یو پکې د سوریې سرتیری دی. د سوریې حکومت پر دې هوایي اډې د مخکینیو حملو مسؤلیت هم د اسرائیل پر غاړه چولی و. قطر په سعودي عربستان کې د ورستۍ استتراري سرمشري نتایج ونه منل. دغه سرمشري له ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتیدو په تړاو رابلل شو. سعودي عربستان په سپیسلي خار مکه مکرمه کې پرون اول مورزه د خبر کوربه په دې سرمشري کې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان پر تهران تور پورې کړ چې داسې تور رسي اقدامات کوي چې د نړۍ د انرژي اکمالاتو ته خطر پیښوي. ریاض پر ایران تور لګولی چې د متحده عربي اماراتو ساحل ته نږدې پر کښتیو په سبوتاژ روونکو حملو کې لاس درلود او د یمن د حوثی اغیانو لخوا د سعودي د تیلو پر نلیکو د حملې امر ورکړی و، خو ایران دا ادعاوې ردوي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثانی پرون الجزیره تلویزیون ته وویل د سرمشریزي په بیانونو کې ایران غندل شوی، خو له تهران سره د خبرو لپاره د منځګړیتوب پالیسي نه ده یاده شوې. دا قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه سرمشریزي د ایران په وړاندې د واشنگتن پالیسي پر مخ بوتلل او د هیڅ چا پر ګاونډیتوب غور ونه کړ. او د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن پاکستان د انګلستان په وړاندې د مسابقې ډګر ته وزي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت ماسپښین 2 بجې د انګلستان په نوتنګم لوبغالي کې کیږي. ویسټ انډیز تیره جمعه له پاکستان څخه یوه مسابقه په 2 وکټو ګټلې وه. دا خبرونه
لازادای رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې دي و باورې چې دوی دا شیبه دقیقا په کوم ځای کې دي او څه کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اختر په ورځو کې د پلازمینې د امنیت لپاره د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي، سره له دې چې روښانه نه ده چې نن وروستۍ روژه ده که نه، خو خلکو له اوسه د اختر لپاره تیاری پیل کړي.
بادام هم ارزانه و نرخونه نوی پورته شوي، نظر پسته به 100 روپۍ و سکل اته 500 روپۍ ده، خلک زوبلي، خلکو سره پیسې نشته.
د اورزګان په مرکز کې نن د شهیدانو او معلولانو د کورنیو غړو د اعتراض په ترڅ کې د خپلو حقونو غوښتنه وکړه.
په درو کاله کې ما دغه سره کې 10,000 روپۍ رسېدلې ده، پلا 10,000 بیا 15,000 د چې دا وسه حکومت خوري، دغه ځای کې سنه راځي، دا وسه څنګه کار دی؟
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر وایي هیواد به یې له برطانیا سره د سوداګرۍ اړیکې پراخ کړي. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د سولې د ولسی حرکت غړي په هلمند ولایت کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خپل سفر ته دوام ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. د سولې د ولسی حرکت د غړو د سفر په اړه او دا چې دوی دا شیبه چیرته دي له ښاغلي دایی سره خبرې کوو. څنګه چل دی د سولې د ولسی حرکت د غړو د موقعیت په اړه څه معلومات شته؟ دوی دا شیبه په کوم ځای کې دي، څه کوي؟ او داسې راپورونه هم شته چې د دوی لږ تر لږه دوه غړي دا شیبه له طالبانو سره دي، څه معلومات شته دایی صاحب؟
ډېره مننه. سلامونه تکل سره محترم، ما مخکې خبرونه واورېدل، څو وضاحت وړاندې شو. ما د غوږ د تاسو خبرې کوم د سولې د ولسی حرکت دیرش تر دیرش پورې امکان لري دوه تنه درې تنه څلور تنه نور اضافه شي، هغوی د طالبانو په تر اوسه لاندې سیمه کې دي. البته دوی تېره ورځ د 1 بجې وروسته د نوزاد رود او سیمینار د دښتې څخه تېر شول او د طالبانو سیمه ته داخل شول. نو د دې په اړه چې دوی اوس فعلاً په کومه کلي په کومه سیمه کې موقعیت لري دقیق معلومات ګران دي، ځکه خو ټلیفوني شبکې په سیمه کې کار نه کوي. اما هغه پیغام چې سهار موږ ته د دې حرکت د اړیکو او معلوماتو مسؤل پاچا خان مولاداد راستولی دی، هغوی وایي چې دوی د طالبانو سیمې ته رسېدلي دي او د حرکت غړي لاغو مختلفو فعالیتونو او حرکت ته دوام ورکوي.
بله دای صاحب، ځینې ناتایید شوي راپورونه داسې هم و چې دا دوه کسان طالبانو بولي، دا معلومه شوه چې دوی طالبانو بولی دي او که دوی له طالبانو سره تللی دي یا طالبانو ته ورغلی دي.
بله تکل څه دغه پیغام چې مولاداد پاچاخان مولاداد تولیدی یو ویری پیغام دی په چې ویلي چې د دې د حرکت څلور غړي چې یو اقبال خبر دی استاد غلام سرور غفاری دی او دوه تنه هم د مرکزی افغانستان د کابل نه یو او یو هم د ختیځ او څلور تنه غړي د دې طالبانو ډېر ورځ تر روژه مات وروسته چې البته په پیغام کې ویل شوي دي چې طالبان هم د دوی سره ډک په روژه مات کې روژه ماته کړی ده او دغه څلور تنه د دوی چربیوي دي. په پیغام کې یوازې دغه څلور تنو د دېول کېدلو خبره شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دوی جبري ډول شوي دي، د مشورې لپاره ډول شوي دي، د څه ډول ډول شوي دي، یو او بل دا هم نه دي ویل شوي چې دوی کوم سیمې ته وړي دي. تر اوسه پورې په دا اړه دقیق معلومات نشته چې دا خلک د څه ډول او د څه لپاره ډول شوي دي. دا به ځکه تر اوسه خپلواک سرچینو نه تایید کړی، طالبان هم تر اوسه داسې نه دي.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي و چې د سولې د ولسی حرکت د غړو د برخلیک په اړه معلومات راکول. په ناتایید شویو راپورونو کې ویل شوی دی چې د طالبان د اوبخې د سولې د ولسی حرکت لږ تر لږه څلور غړي تیر ماښام طالبانو بولی دي، خو د سولې ولسی حرکت په خپله په یو بیان کې ویلی دي چې دوی د طالبانو په سیمه کې دي او ظاهرا د طالبانو لخوا دوی ته کوم ګواښ نه دی متوجه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لازادای رادیو غرمنی خبری مجله اوری. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د ځنګړو امنیتی تدابیرو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې په یو خبری غونډه کې ویل چې د دې وزارت اړوندو ځواکونو د اختر د ورځو د ښه امنیت په هدف یو ځنګړی امنیتی پلان جوړ کړی. دوی وایي چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړل شي چې د افغانانو د خوښۍ شیبې په غم بدلې کړي. په دې اړه نور جزئیات د کابل سټوډیو اکرام الله اکرام راکوي.
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په ګډون په ټولو ولایتونو کې د اختر په ورځو کې د ځنګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړ او ویل چې په د اختر په درې ورځو کې په ټولو ولایتونو کې د کابل په ګډون باندې به لومړی درجه احزارات وي، ټول امنیتي او کشفي او دفاعي ځواکونه به مسجدونه، تکیه خانې، تفریحي ځایونه، همداراز د میلو ځایونه به د کشفي ارګانونو تر څار لاندې وي او خلکو د پاره د خامنیت د برابرولو په هدف باندې با دغه ځواکونه حل ځلې کوي.
بساس ای پلان ارگان امنیتی و سایر نیروهای پلیس ملی در حالت آماده باش یا احضارات درجه یک هم در مرکز و هم در ولایات قرار می گیرند. تدابیر مطمئن امنیتی و کشفی در مساجد، ایدگاه ها، تفریگاه ها و محلاتی که دوج مردم ما تجمع میکنه توسط نیروهای امنیتی به خصوص پلیس ملی اتخاذ میشه.
خغلی رحیمی همدار از د طالبانو د مشر ملا هبت الله اختر پیغام ته هم اشاره وکړه، ویل چې دغه ډلې په جګړې باندې د جګړې په دوام باندې ټینګار کړی، خو امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه په شریکه د خلکو نه ساتنه کوي او د اختر په ورځو کې به دوی ته د ښه امنیت د ساتلو ژمنه ورکړه. تکل صاحب، رحیمی همدار از د کابل ښار وروستۍ جنایي پیښو ته هم اشاره وکړه، ویل چې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه شپېته جنایي پیښې رامنځته شوې دي چې ځینې وړې دي او ځینې هم غټې دي او دا د لدین وړاندې د لسو ورځو د شمیر په پرتله باندې 10% کموالی اخلي، ځکه د نوموړي په وینا باندې چې د لدین وړاندې په لسو ورځو کې 3 جنایي پیښې رامنځته شوې وي. دوی همداراز د اختر د ورځو په اړه باندې د کلکو امنیتي تدابیرو د نیولو ډاډ ورکړ او د ځینې لاسته راوړنې یاد کړې چې په تیرو لسو ورځو کې دوی په وینا باندې ګډ عملیات وي. په افغانستان کې او سلګونه مخالفینو ته مرګ ژوب لاړه ولیده چې لږ تر لږه 13 تنه پکې مشهور قومندانان او ولسوالان بلې تکل سي.
او اکران صاحب، یو کلن راته ووایي، په تیرو څو ورځو کې پرله پسې حملې په تیره په کابل کې وشوې، نن په کابل کې عمومي امنیتي وضعیت څنګه ده؟
تیر ورځ لکه څنګه چې تاسو ویل تیر ورځ اختیام په کابل کې درې چسپکی ماینونو چاودنې وشو چې شمیر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله، خو نن حالات خدي امنیتي ځواکونه په لویو لارو کې او په کوڅو کې په سرکونو کې لیدل کیږي، چک پوینټونه شته، نن حالات خدي تر دې د حکومت د نامنې د پیښې کوم راپور نه دی ورکړل شوی، او د کورنیو چارو وزارت هم ویل چې د دوی هغه امنیتي پلان چې د اختر د ورځو لپاره جوړ کړی دی هغه سر پلاننه عملی کیږي، او د اختر تر وروستي ورځې پورې به د امریکې دوه وړوي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اکرام صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غرمې 2:15 دي. د هم اقتصادي خبرونه چې فیروزه عزیزی چمتو کړی دي.
د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست وایي د روان مریض کال تر پایه به د انګورو او انارو په حاصلاتو کې زیاتوالی راشي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د سګنیو ورختونو له امله به د تازه میوو د حاصلاتو کچه لوړه وي. ښاغلی الکو وایي د انارو او انګورو تر څنګ د نورو تازه میوو له حاصلاتو په کلني ډول 40% نورو ولایتونو ته هم انتقالیږي. د یاد ریاست د معلوماتو له مخې په ټول هلمند کې د تازه میوو د بڼونو لپاره نږدې 1.5 هکتار ځمکه ځانګړې شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي په دغه ولایت کې د تازه میوو حاصلات زیات خو د ساتنې اسانتیا وینه لري. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایوي مشر خلیل احمد یارمن نن ازادي راډیو ته وویل د سړو خونو د نشتون له امله زیاته تازه میوه ضایع کیږي.
متاسفانه نسبت به عدم صرفانه در ولایت هرات نمیتونیم به موضوع از اینا استفاده کنیم و اینا شامل صرفانه بسازیم که در وقتی که بازار میوجات در کم میشه باز ما بتونه مور برده کنیم.
خغلی یارمن له مرکزی اړوندې درو په دغه برخه کې د جی دی پاملرنې غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو پر بنسټ د هرات ولایت په اتلس ولسوالیو کې مڼې، زردالو، شفتالو، الوبالو، توت او د ګڼو نورو میوو بڼونه موجود دي. د کابل په شاهسراسره کې څو بهرنی اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر 9.45 افغانۍ، یو یورو 8.50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ، زر ایراني تومان 15.90 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدارې 500.80 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د دې غرمنۍ خبری مجلې د نړیوالو مسایلو د څیړنې برخه راورسیده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ برتانیا ته په سفر روان شوی. خغلی ټرمپ ویلی دی چې د برتانیا او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ لپاره لوی فرصتونه شته. د ټرمپ د سفر په اړه د نورو جزئیاتو لپاره ملالی بشیر د شیبه په استودیو کې را سره ده. ملالی جانې، خبرونه ته ښه راغلې. لومړی مسله دا ده چې اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو یا بریکزټ پریکړه خو اوس د اوس لپاره ځنډیدلې د لږ تر لږه، او صدر اعظم تریزا می هم پریکړه کړې چې له خپلې دندې به ګوښه کیږي. ټرمپ اوس ول په داسې یعنی د شرایطو ته په پام سره اوس ولې دا شیبه د برتانیې د سفر لپاره غوره کړې ده؟
مننه تکل صاحب. ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې اوس مهال د بریکزټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو په درشل کې د سوداګرۍ لوی فرصت شته، نو ځکه د هڅه کوي له برتانیې سره ځینې موافقې وکړي. دی وایي چې برتانیې هم غواړي له امریکا سره سوداګري زیاته کړي. همداراز د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې روانه اونۍ له امریکا سره د دوه اړخیز همکارۍ ټینګولو ډیر ښه او ځانګړی فرصت رامنځته شوی دی.
بله، او ښاغلی ټرمپ د بریکزټ په اړه ځینې داسې لنجمنې او ناندریزې څرګندونې هم کړې وې. مثلا ویلي وو چې برتانیه باید له موافقې پرته له اروپایي ټولنې ووځي. نو دای به برتانوي چارواکو ته مخامخم دا پیغام په خپل لیدنو کتنو کې ورکی
تکل سب ویل کی چې ترامپ برتانیې تل ځینو غشتونو سره دی د مخ کې د بریگزټ په اړه ځینې داس څرګندونی کړی وی چې ویل کی شاید د برتانیې د صدر اعظم تریزا می نوی خوشی سی د بیلګې په توګه د غشتو چې میرمن می باید د بریگزټ پر موضوع له سختی کار واخلي او لکتاس چې یادونه وکړه د ویلی و چې برتانیې باید د اروپای ټولنې ته د وتل په مقابل کې هیڅ ډول معاوضه ورنه کړي او تریزا می د بروکسل له مذاکراتو پرته له موافقه ووځي بل ځل ویلی و چې په خوانی د بهرنی چارو وزیر بوریس جانسن د میرمن می ډیر غوړه ځایناستی کېدای شي د ترامپ استازو بیا مخکې هم له برتانیې غشتي چې د مخابراتو پر شرکت هواوی باندې د خپل دریت سخت کړي د همدارز ویلی چې برتانیې باید روان کال له اروپای ټولنې ووځي رویټرز راپور ورکوي چې برتانیایي چارواکو په خپلو کې اندېښنه ښودلې چې ترامپ شایي میرمن می نور هم ناارامه کړي می بې نتیجې هڅې کولې چې د خپل محافظه کاره واکمن ګوند غړي د بریگزټ پر موافقه یو موټی کړي خو تریزا می تیره میاشت له خپلې دندې استعفا وکړه د استعفا اعلان یې وکړ
بله بله او د په برتانیا کې عمومي نظر د عوامو نظر د ترامپ د سفر په اړه څه دی
تکل سب راپورونه وایي چې یو شمیر برتانیایي وګړي وایي ترامپ د دوی د ارزښتونو پر ضد دی لکه د ځمکې د تودوش د درجې زیاتوالی او یا هم دا چې دی له ښځو سره څه ډول چلند کوي د یادول وړ ده چې ترامپ په برتانیا کې درې ورځې تیرې کړې او وروسته به له هغه ځای څخه آیرلینډ او فرانسې ته ولاړ سي
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو زما همکاره ملالۍ بشیر و چې برتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د سفر او د پدې اړه د څرګندونو یاد چې ستمه کیږي چې دای بهلته پر کوم مسایلو خبرې کوي د دې مسلې جزئیات اورول
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
پورزګان کې معلولانو د معلولانو او د شهیدانو وارثانو نن د والید دفتر مخې ته د مظاهرې پترس کې د خپل حقونو غوښتنه وکړه دوی پر مسؤولو دولتي ادارو تور ولګاو چې د دوی حقونه یا نه ورکوي او یا په ځند ورکوي دوی چشمیرې سلګونه کسانو ته رسید غواخ وکړ چې کې حقونه پوره ورنکړل شي نو د ولایت مخې ته به اعتراض خیمه وهي او د شهیدانو دفترونه به وتړي په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال شریف الله شرافت لدی اعتراض کوونکو سره خبرې کړې دي
دا دا د اوپریات په ورزګان ولایت کې د رواني جګړې د قربانیانو دي دوی افغان دولت په غوسه دي
ما ته خپل پیسې نه رسېږي ورکه دا ته میاشت کې ما ته د دوه میاشتو درسېږي نورې د خوري خلاص
دی یو خلک دی نورې پاتې یو حکومت ما کې دی یو خلک پی پاتې
د دغه مالولینو او د شهیدانو د وارثینو شمیر چې سلګونه تر رسیدي نن د ترنکوټ شارواټونو تر اوتري و دوی دا کوي چې افغان دولت خپل حقوق پران نه ورکوي غوښتنه د دې چې خپل حقوق دی پورا ورکول سي او پر واخ دی ورکول سي
زغلم ورزغلم پوروم یا کریا کوم یا ما ته خپل روپی نه رسېږي ما ته خپل پیسې نه رسېږي ورکه دا ته میاشت کې ما ته د دوه میاشتې درسېږي نورې د خوري خلاص دا څنګه دغه د عزیزي میکړي دا هغه د بس په شاروالې کې پرتې دي دم زکو د ماتم د نه دي رسېدلې په دروازه کار کې ما ته ګر سره کې 10000 روپی رسېدلې له پلا 10000 بیا شبانه زره د چا وس حکومت خوري دا غزه کې سنه راځي دا څنګه کار دی
به چې نشې دا سوي دي ټوک ټوک سوي یو زموږ د ونه څنګه خالي د فروش خاله پاتې دي دا تاسو خاله پاتې دي نمرې نه پاتې دي دا په چې موږ دا ولا کړی د خپل حق نه راخې نن تاریخي
کوم کال په میم پاتې دي نیمې د فروش نو مې پوري روپی مېم پاته دي د شاش کال روپی مېم پاته دي د دوه میاش لاواله سوي دي د تنه راکی چراسو وای سباراسي پرون رالو وړم راز رالو پرون رالو در دولس بجو ناستو د ولس والی خلک راغلی زما د لاس ورځ کې چې په وټل کې شپې کوم د شاشونو د ولس والی سره راغل
دی ګواش کوي کې حقوق پورا او پر وخت ورنه کول سي نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خېمي وهي او د شهیدانو او مالولینو دفتر به هم وتړي ازادي راډیو دغه خلکو غوښتنې د شهیدانو او مالولینو د دفتر لمشر فضل رحیم حقبین سره شریکي کړي
دغه حقوق چې کم ده شوه او مالولینو ته راځي دغه ډیر کم حقوق راځي موږ نظامي شهیدانو ډیر درلوده دغه د پاره په وزارت کې یو غټه غونډه وشوه په دې غونډه کې ټول روسان وویل چې موږ تقریبا هر ولایت موږ تقریبا 15,000 شهیدان لرو، موږ ته راکول کېږي د 4,000 شهیدانو، دغه موږ څنګه کوو؟ نو پر دې ستونزو باندې موږ ډېر سره وغږېد. بیا وزارت د دې دپاره د موږ بایومتریک سیستم شروع کړو. بایومتریک سیستم چې دغه اوس مکتوبونه هم راغلي دي، شاده معلولینو په عملیات کې پراته دي، چې بایومتریک سیستم چې کوم وخت موږ خلاص کړي بیا موږ د دغو خلکو حقوق ورکوو.
دا یادونه ورده چې سمو د مخ کې هم سلګونه معلولین او د شهیدانو وارثین د ترینکوټ ښار واټونو ته د اعتراض په مخه راوتلي وه او ادعا کوله چې خپل حقوق دولت پرانه ورکوي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اوروزګان.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
سمخ راغله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اجمل تورمن نن کابل ښار ته وتلی. دا مسله یې څېړلې ده چې په ځینو خلک دا تمه لري چې او فکر کوي چې نن ښایي د روژې وروستۍ ورځ وي، که څه هم په دې اړه رسمي اعلان نه دی شوی، خو ډېری کابل ښاریان په دې باور دي چې نن ښایي د روژې وروستۍ ورځ او سبا سه شنبه د اختر لومړۍ ورځ وي. نن له همدې کبله د کابل ښار ګڼه ګوڼه ډېره زیاته وه او خلک د میوو د اخیستلو لپاره راوتلي وو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، نن د دوشنبه ورځ ده او د روژې د مبارک میاشتې 28مه نیټه، خو داسې ویل کیږي چې ښایي سبا اختر وي. له دې امله ګڼ شمېر کابل ښاریان هم ښار ته راوتي دي او نن چې د دوی په وینا د روژې اخره ورځ ده، خو تر اوسه پرې میاشت نه ده لیدل شوې، دوی غواړي چې اختر لپاره میوه دانه کور ته یوسي. او موږ غوښتل له دغو کابل ښاریانو سره له څوکس سره خبرې ولرو. کو نثار احمد هغه څوک دی چې دلته راوتی بازار ته او غواړي چې د خپل کور لپاره د اختر میوه واخلي؟ نثار، ته نظر ته وایي چې نن څنګه راوتی ښار ته؟
نن راغلی وروره من په مناسبت د اختر کې او میوه اخلو، وچه میوه اخلو، راغلی بازار ته چې کور لپاره میوه اخلو، حجرې لپاره میوه اخلو.
څنګه دي نرخونه ستاسو په نظر باندې؟
والا موږ اوس نوي بازار ته راغلو، خو ان شاء الله نرخونه هغه تیر حساب باندې دي. لکه اوس دا موږ واخیستل کیلو یو نیم سل روپۍ نه، خو نو ان شاء الله نرخونه دومره جګ نه دي، گزاره کوي. خو بعضې شیان بیا نرخ یې جګ ده، لکه پیستا بادام، د دې نرخونه بیا لږ زیات دي.
نو څه فکر کوئ، دا خلک په دې قیمت باندې میوه اخیستلی شي؟
هر سړی نشي کوی چې دغه میوه خپل کور ته ویسي، او درمیانه قسم نشي کوی چې دا پیستا بادام خپل کور ته ویسي. هغه خلک دا میوه کور ته وړی سي چې پیسې ولري، دا وړی سي
وایي نه لري پیسې څوک وی نه سي. دا کوم ستونزه ده؟ که نه، ځکه ځینې کسان وایي چې روایت دی باید اتمن ویسي، که وی نه سي مثلا څه ستونزه ده ستاسو په نظر؟
ستونزه دا چې دا خوشحالي ورځ ده، هر سړی غواړي چې خپل د میلمه عزت وکړي، نو دغه به یو ستونزه وي چې هغه ته میلمه راسي او دغه د میلمه عزت ونیسي. او بل دغه د اختر میوه،
نو عزت په خوراک کې ده ستاسو په نظر؟
نه نه، عزت الله پاک ورکوي، هر مسلمان ته عزت الله پاک ورکوي. خو یو سړی نن سبا د دنیا دا یو رسم رواج ده چې میلمه ورته راسي او کوشش کوي چې میلمه ته هر رقم خوراک کېښودل شي.
دوستانو، اکثره کابل ښاریان دا شکایت لري چې نرخونه پورته شوي دي په اختر کې د میوو، خو آیا رښتیا هم همداسې ده؟ لا راځئ له یو میوه پلورونکي تقولا سره هم وغږیږو چې دی په دې اړه څه نظر لري. نن څه شي خرڅوئ دلته؟
کشمش هم راوړی دي مخکې، دغه راباندې پاتې دي. دغه نن که په شلګون ګټئ که په لسګون ګټئ تاوان یې ورکوو. نورې ورځې سیزن سکل سیزن نه و، یو د مانه داسې د ټول مسلمانانو د
ولې نه و مثلا، ولې فروشات نه و؟
یو خو نفوس ډېر سوی ده، پخوا به یوه کراچۍ دوه کراچۍ چاراکه ولاړه، یو دوکان دوه دوکان،
خرڅوونکي ډېر شوي.
خرڅوونکي هم ډېر شوي، خلک هم زوبل دي. که چا مخکې یوه کیلو اخیسته، اوس نیمه کیلو اخلي. که چا دوه کیلو اخیسته، اوس
ولې
یوه کیلو اخلي؟ خلک زوبل دي، اقتصاد زوبل ده، څوک پیسې نه لري.
یعنی دا منی چې نرخونه پورته شوي دي؟
نرخونه د کشمش انشاءالله سږ کال له پروس کال نه ارزانه و، د بادام هم ارزانه و، د نرخونه نه وي پورته شوي. نظر پسته به 1000 روپۍ و، سږ کال 1500 روپۍ ده. خلک زوبلي، خلکو سره پیسې نشته.
تاسو د میوه اخیستونکو او میوه پلورونکو دواړو خبرې واورېدلې، خو په کابل کې داسې کسان هم شته چې نن نه په اخیستلو کې دي او نه په پلورلو کې دي، لکه سمیولا هغه څوک دی چې دی کراچۍ یا لاسګاډی چلوي. سمیولا وایي چې د اختر لپاره میوه نه ده اخیستې. راځئ په خپله د ده خبرې واورئ. ولې ته نن مسودا نه اخلي د اختر دپاره مثلا میوه نه اخلي؟
قسم خدای جله سره راغلی ما، د ما غیر 200 روپۍ مې کار کړی ده یو بار که مې تر اوسه پورې 40 کار کړی دی. زه 40-150 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته تلو کوم لکم دربارته ګورم هم په خلکو زړه مې مرته کېږي، شاخ مې راځي، پوهېږم هم چې اختره بچیان مې چې یو شی په کار لري، مګر مشکلات زیاته نه
څه غوښتنه هم سره مثلا چې کار ښه شي ټول یو رقم اقتصاد ولري، هغه اوس یو لري ولې نه لري مثلا؟
خدای پاک نه سوله غواړو، خدای پاک خیر سوله کې یو آرامي ده، خیر ته راولي. دا کښتو کښار ګوره، دا تمام ورځ د پرون څومره نه پرله پای نه راوړو، موږ لکه پرونه را ورځ خدای دې پاک ته یو د خیر آرامي راولي. دغه سوله غواړو، خدای دې آرامي راولي.
اجمل تورمان و چې نن د اختر په درشل کې د کابل ښار بازارونو ته وتلی و. قدرمن اوریدونکو، 12:13 شوې د خبرونې په دوام کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبرو، خو دا شېبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د اختر په ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره یو پراخ امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن په کابل کې بی خبری غونډې ته وویل چې د دې پلان له مخې به په مرکز او ولایتونو کې امنیتي ادارې او ځواکونه د چمتووالي یا لومړنۍ درجې احساراتو په حال کې وي. د کندهار امنیه قمندان تادین خان وایي تیره شپه په یو امنیتي پوسته کې چاودنې چا ته زیان نه دی اړولی. تادین خان تیره شپه په یو ویډیو پیغام کې ویل چې په کندهار کې په یوه پوسته کې زاړه توغندي او مرمۍ چاودلي. تر دې مخکې ویل شوي وه د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ورور شاولي کرزي د ساتونکو د مهماتو په یو ډیپو کې د اور لګیدنې په نتیجه کې چاودنه شوې. د سوریې دولتي رسنۍ وایي دفاعي ځواکونه په همس ولایت کې پر یوه هوایي اډه د اسرائیل د تهاجم یو عمل په وړاندې ځوابي اقدام کړي. پر دې هوایي اډې د حملې د سرنګوالي او اصلیت د راپور کړوالی سم دلاسه نه دی تایید شوی. په دې اړه دولتي اژانس اسانا راپورټ ورکړی. قطر په سعودي عربستان کې د ورستۍ استراري سرمشري ځینې نتایج ونه منل. دغه سرمشري ځله ایران سره په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو په تړاو رابل شوی و. سعودي عربستان په سپیڅلي ښار مکه کې پرون نوړ مورز دغه خبرو کوربه و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر لوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو، او د سهار لوو د مازدیګر تر اوو ازادۍ راډیو اوري، او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ.
د جګړې شکیل خو که د جګړې په ډګر کې اور بند ونه شو خیر دی. راشي او د ازادي رادیو په ځانګړي اختری خبرونه اور بند کې خبري وکړي. اور بند اختر په لومړی ورځ له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. قطر منور دین کو د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې یو. زه احمد تکل لتاسو اجازه غواړم او د ازادۍ رادیو د 19 پروګرام زما رایا زما حق اوریدو ته مو را بولم. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ پروګرام د رائے چونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړی سوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به په 15,180 درس رائے چونې په مرکزونو کې ترسره کیږي، خو له هر څه وړاندې راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلی و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس حوا عالم نورستانی په یوې خبري ناسته کې وویل، د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. د وبل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي به جوانب زی داخل،
د وبل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته لخکیلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلی نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د ونویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په شپږمه وشي. په همدې دلیل یې درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلی نورستانی د امریکا غږ راډیو ته ویلي و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې آلی سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي،
ما د قسمت جدان نگرانی خود داریم که نشون زخ انتخابات هر روز
د بوبل مونږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. مونږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایې اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له لورې دوی ته رسېدلي په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایې اچونې له 10,000 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث را للی چې د کابل په سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان ده مروه امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو ډیره زیاته مننه. لومړی پښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي، له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په شپږم د میزان چې نو ټاکنو د پاره د تخنیکی مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درونو ټاکنو اعلان سو، نیټه د شپږم د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسي، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټه اندېښنه د کمیسیون د بودیجې په حق له باندې و، خوشبختانه هغه ستونزم حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 122 میلیونه بودیجه د را روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملاً اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ تقویتي ثبتنام تر سره کړو.
مروجان حق پرست صاحب وایي چې بشپړ چمتووالی نیول سوی د بیلابیلې برخې هم تشریح کړي. تاسې د ناظر بنسټ په توګه همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی ناراضي
مننه. افغان صاحب سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته او حق پرست صاحب ته، زموږ ټول اوریدونکو ته. اول تک شپږم د میزان ته منطق یې دا و چې دوی ویل موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومتریکي ترسره کیږي. نو اوس چې بایومتریکي ترسره کیدلی نه سوای او دوی دغه ظرفیت نه درلود چې فول پکیج الکترونیکي ترسره کړي، نو شپږم د میزان ته ولې لاړل؟ ځکه دا بیا جغرافیایي ستونزو سره که شپږم د میزان نه واوښتې ټاکنې، بیا موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو. قانون یې نقص کړی دی په اوله
مرحله کې. تر اوسه پورې د شپږم د میزان ته وخت ډېر زیاته، دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ په خپل وخت باندې چمتووالی ترلاسه کړو.
دوی د مهال وېش پر اساس مخکې نه ځي. چمتووالی دا تقویتي نوملیکنه چې دوی ویلې دا د ساور په شپږویشتمه نیټه باندې باید ترسره شوی وای. عامه پوهاوی نه و، څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و، د افغانستان خلک خبر نه دي چې په شپږویشتم د ساور دوی چیرته ځي، ثبت نام څه رقم کیږي. حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی اوس دا بایومتریکي ترسره کوي او که په ساده ډول. وروسته دغه نه دا موده تیره سوله، تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو له خولې او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو بیا خبرېږو، په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبرې هم موږ ته نه راکړی.
عملیاتي او تخنیکي چمتووالی پاره کراته وایي چې
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي. ځینې کسان یې هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري. دغه مراکز چې دوی ویلې د خپله کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره، د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي له دواړو کمیسیونو
سره. یعنې په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې. محترم مجاهد صاحب، که درته ووایي چې د اتلسم د جوزا نه شروع کیږي تر لومړي د سرطانه پورې دا ډېر وخت کم ده. د ولسي جرګې انتخابات تر جمهوریت انتخاباتو پورې ډېر فارق لري. یعنې په داسې معنا چې هغه انتخابات چې موږ په مخکې لرو ډېر پراخ انتخابات، ډېر وسیع انتخابات او ډېر دغه وخت ډېر زیات کم نه دی تاسو له نظره، ځکه خلک ډېر ستونزې لري.
تاسو ته سلام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې وخت هم ډېر کم دی او دوی واقعیت جدي چېرته کار وکړي انتخابات به وشي. خو زه فکر نه کوم چې داسې ناقص انتخابات به وشي. چېرته دولتي ثبت نام شروع نه شي، زه فکر کوم چې هیڅ څوک ریاست جمهوری په هغه کې خلق نوزي چې خپل رای استعمال کړي یا رای واچي په صندوقو کې، داسې کمرنګه به د ریاست جمهوری انتخابات ډېر به کمرنګي. او زه فکر کوم چې هغه به ناکامي. چېرته واقعیت وي کار کوي، نو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی ده باید یو جا انتخابات شي، پیوا و راز وشي. هغه بیا خلق کولای شي چې خه په هغه شوق علاقمندی خپل قوم خپل وکیل خپل ولس د پر راشي خپل رای استعمال کړي. زه فکر کوم چې دغه سی ونشي د ریاست جمهوری دوه لک کسان هم په ټول افغانستان کې نه وزي. زه فکر نه کوم، باور هم پینه لرم.
حق پرسته مجاهد صاحب وایم درنګ مرواجن دوړ وای چې وخت ډیر کم ده او تقویتي مراکز دي دا ډیر کم دي. یعنی داسې حال کې چې موږ تاسو ډیر زیات ستونزې لرو، لکه مخکې چې تیادونه وکړه هغه کسان چې په دې برخه کې باید نوملیکنه وکړي ډیر دي، خو مرکزونه کم، وخت کم ده. دا خو د راتلونکي انتخابات اغېزمنولی نه شي.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې ستاسو سوال ته راسم، ځینې نقطو ته اشاره کوم. لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي. او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده. که چیرې د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو اضطراري حالت رامنځته نسی، خدای نه کرده، هوډ دا دی د کمیسیون چې په شپږم د میزان ټاکنې ترسره کړي. دوه مسله د بایومټریک ته اشاره
وکړه. سره زر لږ اشاره کوم. دلته خلک وکیلان همدارنګه نظر بنسټونه عام خلک اندېښنه ځکه لري درې واره دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوی د اوسم خلک اندېښمن دي چې کمیسیون نسی کولای په خپل وخت.
تاسو وګورئ جناب افغان صاحب، یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه وي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري. اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري او همدارنګه هغه سي بشري قوه چې ظرفیت ولري او په نور هیوادونو کې ډیموکراټیک پروسې تطبیقي بدبختانه چې مرده چیلنجونو سره مخامخ یو. یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه د دریم نړۍ د هیواد د کمیسون توقع باید موږ تاسو زین ولرو. اول دغه ملت د آگاهی سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي درسته ده اما په هوای د امنیت پړنا کې مختزي وس اما په هوای موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هلمند ولایت څنګه خلکو ته ورسو. درسته ده چې رادیو ست په دې کې شک نسته چې رادیو ست آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې په سنگین کې د خلکو د آگاهی سطح دومره ده چې د رادیو څخه هغه سو کې آیا په نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې چې الته د حکومت مخالف لوري حاکمیت لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي کنه کوي. یعنی یوازې د عامه آگاهی پروګرامونه د افغانستان د دې ډیموکراټیک پروسې د لپاره بسنه نه کوي. بسنه دا کوي چې ټول ملت لا سره ورکي. بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دې ډیموکراټیک پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپل مشورې، خپل مادي او فکری حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونو ټول. دا مې یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل شي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون کوشش او هڅم دا ده چې باید شپږم د میزان ته خپل ټول چارې ترتیب کړي.
مروجن د مخ کې دا ونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسول دي، یعنی مسولیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسولیت انتخابات خپلواک کمیسون ته ورګرځي، ځکه د یو مسول ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبری کوي. کچری اما په هوای ضعیف وي، کچری نورې چارې د کمیسون لخوا ضعیف مخ کې ولاړ شي، اې نور خلک د انتخاباتو په بریالیتوب کې مرسته کولای شي، طبیعي ده چې خلک به رایه ورکړي، خو بریالیتوب مسولیت دوی ته ورګرځي که په دې اړه نه وچی.
سمه ده، اقبرس صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لرې او پروتو سیمو ته موږ نشو کولای عامه پوهاوی ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکوي، دا هم دلته هم امنیت نشته.
په بخښنې سره چې مخامخ ناسته رسنۍ ته معلومات نه ورکوي،
دغه د کابل خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکول د هم امنیت نشته. او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولای. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړي. کله چې مرسته غواړي نه، نو بیا بله ورځ بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځایه خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسون وسه کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډېره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون زه نه غواړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمیشنرانو نه نه ډېر ښه کاری کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه راډېر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې. ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای ټول یو ځای سره. مګم چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعاتو د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره رقم مرسته وکړو؟ دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یو مسؤول ارګان په توګه باندې خپل مسؤلیت ترسره نه کړه، اما په هوای ور نه کړه، مراکز یې زیات خلاص نه کړل او انتخابات یې درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات چې ډېر زیات مهم انتخابات دي د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی، شفافیت دا تر پوښتنې لاندې رانیسي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې هغه امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کړل، رای واچو،
یعنی هغه مسؤلیت د رای ورکون د تور ګرځیدل
و ګرځیدل خپل رای واچو. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهی لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپو سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار ته انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومیتریک ماشینونه خو بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتکار لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم جای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، همغه هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتکار ولګاو او تذکیره یې کوو چه شی که بله روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شو. نو تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس د ما هیله د دوی نه دا دی خیر ده، بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بله لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره. یو یوازې افغانستان څه کې ټول نړۍ لپاره دا مهم خبره ده.
حق پرسته موږ تاسو به مخکې لیدل کله به چې انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدله، یا به نوملیکنه پروسه شروع کېدله، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدله، یا نورې برخې به شروع کېدلې. په دا چرایانو کې کوم ولایت ته بل ولایت تللې پوسټرونه هم لیدل، په تلویزیونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل. په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوملیکنې پروژې، د لوسه پر هېڅ څه نه لیدل کېږي. دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډېره مننه د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته سي. زه غواړم ځینې نقطو ته هم اشاره
وکړم.
لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بې نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توقع چې مطبوعات لري او د څار بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توقع ته نه دی رسیدلی. په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي، او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته شي او توجه ورته وسی. دوم مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دی. په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېری مهمې او ارزښمنې دي. یګانه نهایت چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون دی. یعنی دا هم معقول نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسولیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول څنګه ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون د موراتو سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. د آگاهی عام په برخه کې سیاسي احزاب او قانون ته مراجعه وکړي. باید د سیاسي احزاب چې تمثيل کوونکې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره پاله ونده ولري. مطبوعات کولای شي پاله ونده ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړو چې یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوم مسله د آگاهی آمد. آگاهی عمل که په تیرو کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیری ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یوناما ډیره برخه د ټاکنې د یوناما د خواڅخه مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و، او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و، او کمیسیون د عامه آگاهی پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم دا بودیجه د وزارت مالیه ته ورکی، حکومت مرکی، او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې د شرایطو پر اساس باندې دا بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک میسون لري، نوې رهبری چې راغلي دریغ نه کوي. په دې برخه کې هڅه او کوشش دا دي چې هم پروګرامونه جوړ سي، آگاهی پروګرامونه رامنځته سي تر څو خلک خبر سي او پر اړونکو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کی.
مروه جان مخکې د انتخابات خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړي توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډیر زیات مهم ده هغه مدیریت انتخابات خپلواک کمیسیون ده. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې انګیري که چیرې د کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به موږ هم مدیریت کړای شو. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خیزي تر څو پورې چې مطبوعاتو سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څه انګیري؟ دا هر څه محدودوي. یعنی دوی غواړي چې دا انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت؟
خو زه اخبراز صاحب نه بخښنه غواړم، مګم دا باید ووایو چې نوې رهبرۍ د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونو غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېره په درنه سترګه ګورم. مګم مدیریت او ظرفیت بله خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي، مخصوصا تخنیکي
رئیس ته دا مسؤلیت نه ورګرځي، هلته کمشنران دي.
هغو باید امر وکړي، هغو باید امر وکړي. رهبري ده، د یو چی، د یو جای، د یو نهاد، یو بنسټ مدیریت او د هغې رهبرۍ ډېره مهمه خبره ده. نوی خو بیا به رهبر نه درلود، یو مشر به نه درلود، اما د دوغو دوی ظرفیت په ټوله کې دارالانشا چې ډیره مهمه برخه ده، دغه ظرفیت نه پکې لیدل کېږي. تر اوسه هم په دارالانشا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکې وي، یا هم دوی منتظر دي داسې خبرونه موږ ته رارسیږي چې د دوی د کارکوونکو د استخدام مسله هم سلیقه‌ای ده. هر څوک چې د هر چا خوښ سول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل، دوی استخدامیږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیونه باید موږ توقع هم ونه لرو.
مجاهد صاحب، تاسو ته راځو، کله چې د یو ټیم کسان استخدامیږي، نو په راتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ د انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربې ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې د یو خوا یو حزب سیاسي د خونه یو چا د خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکړي، دا ملک بحران خواته لیږي. لکه 2014 هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسیون انتخابات باید مستقل وي او بې طرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دي، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم، د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ته خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکوي. نو د دې د وجه نه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غنی انتخابات چو شو، نو دا ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید مستقل وي، د هیچ چا مربوط نه، نه د رئیس جمهور خبر اومني، نه د رئیس اجرایه خبر اومني، نه د چا خبر اومني. سچ حقایق هغه باید هغه ملت ته وړاندې کړي چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده. نه د خارجیانو خبر اومني، نه د سفارت امریکا خبر اومني، نه د سفارت مسکو او د چین او د نورو خبر اومني. هغه باید کمیسیون انتخابات مستقل وي. زه فکر کوم چې په دغه یو سمده چې ما ولیدل، کمیسیون مستقل نه ده چې دولت ورته وي هغه سی کوي. د ما په نظر دا افغانستان په خیر کنه.
حق پرسته مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسیون استقلالیت ته. استقلالیت د انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه، درته وایي چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن د چپراتلون کې جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، د چا تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال یاد
موږ قانون لرل، ژمنم لرل، په تیرو انتخاباتو کې تجربه لرو چې بیا هم
تر کولاندې کړل. دلته د لیډرشپ خبره وسوله. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري، یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو، چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخه ته اس بی وای، سی بی وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورد هغه نظارتي پالیسي سازیو برخه ده، او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکی او اجرایی کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخښي، دواړه برخې د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پړه نه په دارالانشا اچولای سو، او یوازې پړه نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې اچولای سو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمنه ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده، چې دا باید تحلیل سي. او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونې ده. یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي اعضاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی او د حقایقو په پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملک مخ کې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسون ترمنځ نه تر یو اندازې پورې موږ ورسره ومنل چې په دې برخه کې به ستاسو دغه عرض موږ ته رهبري رسو ترڅو مهنګي رامنځته شي. استقلالیت خبره ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د قانون لمخې یو مستقل کمیسون دی چې د یو سلو شپږ پنځوسمې مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک هغه د کمیشنرانو په سطح یا د دارالانشا په سطح چې د دې کمیسیون استقلالیت ته صدمه رسوي، مطبوعات د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخل د کمیسون کې د تفتیش د کولای سي چې پښتنه وکي او مکافات مجازات رامنځته کی. در د څلرم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سې تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایوي برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستې وسی، د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناسته، د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل دا په دې معنا نه ده چې کمیسون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرس، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علا ګل مجید چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ، ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایه زما حق.
د دوشنبه
او جمعه پورځو له آزادی رادیو